د ژوند د لومړنیو خدماتو لکه روغتیا او تعلیم په برخه کې د حکومت لخوا ورته هیڅ جدي توجه نه رسوي. دوی د حکومتي ادارو او خیریه موسساتو غوښتنه کوي چې د بیا رغونې پروژې دې په سیمه کې ورته پلی کړي. بل خو بیا په هلمند کې د ټولګټو چارو ریاست د پلان او رغنیز چارو امیر ندا محمد نصرت وای دوی هڅه کوي چې د یادې ولسوالۍ اوسیدونکو ته خدمات وړاندې کړي. نوموړي وایي دوی دا مهال په یادو ولسوالۍ کې ګڼې پرمختیایي پروژې پلې کړې او ګڼې نورې هم روانې دي.
دا خو هر کال موږ وزارت مقام ته د دې برخې پلانونه لیږو چې یو هغه برخه ده چې موږ یې خپل په وسایلو باندې کوو چې هغه معمولا حفظ مراقبتي چارې ورته وایو. حفظ مراقبتي چارې د ریاست په خپلو امکاناتو باندې چې صرف د وزارت د خوا څخه د روانیاتو تهیه کول په واک کې ورکول کېږي. نورې چارې چې هغه د همواکاري دي، که د یو سړک جګلي سړک وي یا د یو مسیر برابرول وي، چې هغه انشاءالله موږ خپل په وسایلو باندې نظر په پلان باندې او د نږدې ساحې او کره کره هغه ساحې چې لیرې افراطي سیمې دي د امکاناتو په درلودلو سره په انشاءالله په مرور د وخت او زمان سره رسیدګي ورته کېږي.
هلمند چې د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال د جګړې تود مرکز و، د دې ولایت ډېرې سیمې د جګړو له امله تخریب شوي دي. په ټولیزه توګه د هلمند د ولسوالۍ اوسیدونکي له حکومت غواړي چې د دې سیمې د سړکونو د بیا رغونې لپاره دي جدي اقدامات وکړي.
نور بس دی.
شکست سکوت. د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو، زه فرشته سحاک په دې خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په دې خبرونه کې تخنیکی برخه کې را سره قادر جلالوف همکاري کوي. په خبرونه کې په دې ونه کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي په اړوند بحث لرو. د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیوالې ورځې په مناسبت ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو نړیوالو سازمانونو د افغان خزو پر وړاندې د هر ډول محدودیتونو او تاوتریخوالی د پای تر سوالو غوښتنه کړې ده. په ورته مهال بیا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ولادیمیر ورنکو ویلي چې په افغانستان کې د عدالت د تامین او د ښځو انجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پای تر سوالو لپاره باید سمدستي اقدام وشي. د رواداری په نوم یو بنسټ هم تیرونه یې د محرومیت او تبعیض په نوم په افغانستان کې زده کړو ته د انجونو او ښځو د لاسرسي وضعیت د دې عنوان لاندې یو راپور خپور کړی و چې طالبان هڅه کوي د افغانستان خوانزی او پانتونونه د خپل ایدیالوژي پر مرکزونو بدل کړي. دا په داسې حال کې ده چې ورځ تر بلې د محدودیتونو د خپرولو سره پر ښځو باندې تاوتریخوالی په افغانستان کې زیاتیږي. نو په خپرونه کې نن موږ پر همدې مورد بحث کوو. د نومبر 15مه تقریبا دوه ورځې وړاندې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ وه، او دغه اونۍ ټوله د همدې ورځې په مناسبت د کمپاین ته ځانګړې شویده. په خبرونه کې را سره قدرمنې میلمنې هم شته، او تاسو هم کولی شئ چې مونږ ته په خبرونه کې زنګ وخئ او یا هم زمونږ پر واتس اپ شمیرې خپل شمیرې راولېږئ. زمونږ تخنیکی همکار به بیرته تاسو ته زنګ دروهي. زمونږ د واتس اپ شمیره ده 0 4 2 3 8 1 1. په دغه شمیرې تاسو کولی شئ چې مونږ ته خپل پیغامونه کړئ. واتس اپ شمیره ده، او یا هم خپل شمیرې کړئ. د سټوډیو نه به زموږ همکار بیرته تاسو ته اړیکه ونیسي. د خبرونې په پیل کې ورزو په همدې اړوند د فیروزي عزیزي راپور ته بغوښ شو. د غین وروسته به خپلو قدرمنو میلمنو سره بحث شروع کړو.
د نوومبر 15مه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ده. دا ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې ملګري ملتونه او د بښنې نړیوال سازمان وایي اوسمهال په افغانستان کې ښځې او نجونې له جدي جنسیتي تبعیض او تاوتریخوالي سره مخ دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یونما او د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو ان وومن د د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي 14 ورځنی کمپاین پاړه نن دوشنبه د نوومبر په 25مه په یو غاډه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې افغانستان لا هم د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي لوړه کچه لري چې د ځوان پر ټولو برخو کې د خزو پر وړاندې د روان تابیس لامل د تاوتریخوالي لا پسې زیات شوی دی. په خبر پاڼه کې راغلي چې په افغانستان کې د جنسیتي مساواتو جوړښت لمنځتللو سره د هغو ښځو لپاره چې تاوتریخوالی تجربه کړی هر رخیص او باکیفیته خدماتو ته لاسرسی په ژوره توګه اغیزمن شوی دی او په داسې حال کې چې په ټکو یې د خدماتو ته اړتیا لا زیاته شوې ده. د ملګرو ملتونو دغې ادارو د طالبانو له حکومت غوښتي چې د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې تاوتریخوالی پای ته ورسوي او د ټولو هغو کړنو مخه دې ونیسي چې د ښځو د حقونو د لمنځه وړلو او سیستماتیک تبعیض لامل ګرځېدلی دي. بلخوا د بښنې نړیوال سازمان هم په خپله ایکس پاڼه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي 14 ورځنی کمپاین کې د نړیوالو پر ګډون ټینګار کړی او ویلي دي چې افغان ښځې او نجونې په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو فعالانې او غږ اوچتوونکي د طالبانو د حکومت له لوري له سیستماتیک تبعیض او تاوتریخوالي سره مخ دي. دغه سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې طالبان دې په دې اړه حساب ورکولو ته اړ وباسي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان مترزو ښځو او د ښځو د حقونو فعالینو رسنیو ته په استولو بیانونو کې په افغانستان کې په تیرو درې نیمو کلونو کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د بېلابېلو بندیزونو، بندي کولو، شکنجو، په کم عمرونو کې د نجونو ودولو، له کار او زده کړو راګرځولو خبره کړې او ویلي دي چې دا د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي خورا ناوړه ډولونو څرګند ثبوتونه دي. دا په داسې حال کې ده چې نن د نوومبر 25مه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې د 1999 کال د اکتوبر په 18مه نیټه دغه ورځ تصویب کړه. د دې ورځې هدف په ټوله نړۍ کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر وړاندې د مبارزې لپاره هر چا ته د هغوی هوډ ورپه ګوته کول ښودل شوي دي.
بیا هم خبرونه ته ډیر ښه راغلی. تاسو هم د فیروزی عزیزی د راپور په اړه راپور واوریده چې د ښځو د تاوتریخوالي په برخه کې دا راپور چمتو کړی وو. اوس هم ارزو خپلو قدرمنو میلمنو ته هر یوه ارزو سادات او هیله شمس چې د ښځو د حقونو فعالان دي دوی را سره په خبرونه کې دي. قدرمنو میلمنو ته زه ښه راغلاست وایم په خبرونه کې. شروع به وکړو له هیله جان نه. هیله جان، خبرونه ته ښه راغلی. که په سر کې راته د افغانو ښځو وضعیت په اړه راته وای. په افغانستان کې د تاوتریخوالي په اړه راپورونه ډیر زیات په دې وروستیو کې نشر شوي دي. تاسو راته وای چې وضعیت اوس څنګه دی؟ تاسو شاوخوا میرمنې ښځو نه څه اورئ؟
ډیر زیات مننه. د هر څه نه مخکې خپل سلامونه سلامات تاسو ته او قدرمندو اوریدونکو ته وړاندې کوم چې د ټول به روغ جوړ او خوشحاله اوسي. دا چې 25 تاریخ باندې نومبر د ښځو نړیواله ورځ وه د تاوتریخوالي، او همدارنګ دا هغه ورځ ده چې ډیر افغاني ښځې ورسره مخامخ دي په بیلابېلو برخو کې. او دا چې تاوتریخوالی د ښځو په وړاندې ټولنیز او حقوقي ستونزه ده چې زموږ او تاسو افغان ښځې ورسره مخامخ دي. بدبختانه دغه تاوتریخوالی چې اوس وخت کې په افغانستان کې موږ ګورو چې په هره برخه کې ښځو سره ډېر زیات مخامخ ده. مثلا د ښځو ته د اجباري وادونو، څومره اجباري وادونه اوس وخت کې په افغانستان کې زیات شوي دي. زمونږ په شاوخوا منطقو کې دغه خبره چې موږ اورو چې همیشه اجباري وادونه دي، انجونې چې په ډېر کم سن کې هغوی باندې په زور باندې یعنې واده کېږي، ستا یو ډېر د تاوتریخوالي سره دوی مخامخ کېږي. او د دې ترڅنګ د هغوی د تعلیم برخه ده چې موږ ګورو چې اوس وخت کې ښځې نشي کولای په آزاده توګه باندې په هغه ډول چې دوی باید تعلیم وکړي هغې ته حق ورکړل شي. د دوی سره داسې یو ډول چلند کېږي چې هغوی د تاوتریخوالي سره مخامخ کېږي. او زموږ او تاسو اوس وخت کې په شاوخوا کې زموږ منطقو کې د هغوی د کار برخه ده چې ښځو ته په بیلابیلو برخو کې، مثلا یو ښځې ته د ژورنالیزم په برخه کې څومره ډېر زیات محدودیتونه وضع شوي چې هغوی نشي کولای چې هغوی پرمختګ وکړي یا د تاوتریخوالي سره مخامخ نشي. بدبختانه دغه محدودیتونه په زموږ او تاسو په زموږ په چاپیریال کې البته ډېر زیات دي او ښځې ورسره ډېر زیات مخامخ دي. نو بیا هم موږ او تاسو په دې باندې یعنی هیله لرو، امید لرو چې دغه تاوتریخوالي له منځه ولاړ شي او ښځې ته هم د ښځې په سترګه باندې وکتل شي. ځکه مثلا د هغې هغه حق او حقوق کوم چې اسلام ورکړي دي، کوم چې باید ورکړل شي، باید هغه حق او حقوق ورته ورکړل شي تر څو وشي کولای چې د خپل ژوند په هره برخه کې ښه پرمختګ وکړي او دې ډول تاوتریخوالي سره مخامخ نشي.
ډیر زیاته مننه هیله جانې ورزو ارزو جانې ترزو میرمن ارزو تاسو خبرونې ته ښه راغلی. که تاسو دا راته وایي چې ولې په افغانستان کې په اوسني شرایطو کې خلک لا هم دغه موضوع ته نور هم انعکاس ورکوي، او اوسني وضعیت کې دا اوسني شرایط په افغانستان کې د ښځو په تاوتریخوالي کې څومره لاس لري، لکه په ښځو باندې دا محدودیتونه چې زیات شوي دي، دا به په ورونو کې په کورنیو کې د تاوتریخوالي لپاره څومره لمن نور وګدا کی؟
ډیره مننه فرشته جانې، سلامونه تاسو او د ازادي رادیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته. اساس پښتنې په ځواب کې زه باید وایم چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی نه یوازې په دې حکومت کې، بلکې موږ شاهدان یو چې په ټولو تیر شوو حکومتونو کې هم له بده مرغه زموږ له ښځو او مېرمنو سره تاوتریخوالی تر سره شوی او اوس لا زیات شوی دی. او دا تاوتریخوالی کیدای شي په فزیکی ډول، رواني ډول، یعنی جنسی تاوتریخوالی او له هر اړخه یو تاوتریخوالی تر سره شي. خدا چې په فعلی حکومت کې لکه د دې تاوتریخوالی کچه زیاته شوې ده، نو موږ او تاسو شاهدان یو چې خزه لډیر ورکون دوی د تاوتریخوالی سره مخ دي، هغه په کورنۍ کې دي یا د رواني حالت دي یا هم د تعلیم او تحصیل په برخه کې دي، نو د هر اړخ د دوی سره یو ډول نه یو ډول تاوتریخوالی تر سره کیږي. چې د حل لپاره باید اما په هواي زیات شي، هغه هم د مثلا د مکتبونو او د پانتونونو لاره هم د کار تر سره کیږي. خو چې لبد مرغه مونږ تاسو په هواد کې د تحصیل او د تعلیم دروازې بندې شوې دي، نو په دې خاطر ممکن د دې تاوتریخوالي کچه زیاته شي. کم کېدل هغه وخت امکان لري چې عامه پوهاوی زیات شي، ولی حتی هلته د عامه پوهاوی اجازه نشه، نو سخت ده چې د دې تاوتریخوالي کچه راټیټه کړو.
ډیر زیاته مننه میرمن سادات، بیرته به هم تاسو ته راوګرځو او پر دې موضوع به نور هم سره خبرې وکړو. زمونږ تخنیکی همکار اشاره کوي چې یو اوریدونکی د تلیفون په لیکه را سره دی، هغه خبره واخلو. سلامونه، خپل نوم راته وایي، له کوم ځای مړی کنی ولې؟
وعلیکم السلام، عبدالوارث کابل.
تاسو خبرونه ته خرغ لاست، د خبرونه موضوع پاړه تاسو اتمن معلومات لري. په خبرونه کې مونږ نن د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د الماینز وړلو په اړه کې باس کو، څنګه کول شو په ټولنه کې د خزو پر وړاندې تاوتریخوالي را کم کو، په دې اړه که تاسو څه نظر لري او یا څه ویل لري مهرباني وکړئ.
نو خاص په افغانستان کې په ټول نړۍ کې،
په افغانستان کې کبا سو کو ډیر بخی، ځکه چې د افغانستان وضعیت په وسنی وضعیت کې څه باید وشي چې په کورنیو کې د کور فضا، د ټولنې فضا را جوړ شي د ته چې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالی را کم شي.
زما خو نظر دا ده، زه خو یو د طرفه کس یم، نو زه دا وایم چې نسبتاً ماته څه وضعیت ښکاریږي د جمهوریت پر وخت نه وس خل سره تاوتریخوالی ډیر کم شوی ده. که تاسو وایس کزه ته اوس تعلیم اجازه نه ورکول کېږي، هغه تاوتریخوالی سره کوم هغه نه لري، کوم اړخ نه لري، نو اوس ښځه آزاد بازار کې ګرځي، تحدید ورته نشته، بل څه کوم داسې کار نشته دوی د هغه درجه معنی اوسي.
د خزو پر وړاندې د مکتبونو دروازې درې کال کېږي، د خزو پر وړاندې د کار د پاره زمينانه د مساعده او د نجونو پر وړاندې د مکتبونو دروازې باندې دي، تاسو څه فکر کوی؟ یا د تاوتریخوالی یو لامل نه دی؟
نه، هغه خود تعلیم برخه کې ده، خود تعلیم برخه مال سوال دی، هغه خود حکومت امر کړی تر هغه ثانی پرې، نو خود هغه ثانی پرې کله چې دی روسو ورته سامه د ګنه لري، یا بچا پریال ساتنه برخه مشکل دی، بچا پریال دې تعلیم ځایکه به کړی مشکلې، نو یا کدای شي سازانه کمای به وي. البته اوس مشکل به وي، دوی خو داسې هغه نه انکار نه کوي چې د ښځو تعلیم بالکل مطلق بند یا ناروا ده، او بل دی کار برکه دي، کار برکه تیز نه سستې دوسته یو څو وخت مخکې بادمباغ کې دغه خلاص وي او نندارتون په خو کې ما ډېره ښځو له دې سورې خپل جوړ کړی شیان ورې نندارې ته وړاندې کړی، نو کار خو څه نه
په کور کې په کورنیو کې څنګه چې مونږ ته په راپورونو کې هم دا خبره راځي که په کور کې یوې ښځې سره تاوتریخوالی وشي او یا یو ښځه وغواړي محکمې ته مراجعه وکړي، یو ښځه وغواړي یو قانوني مرجع ته مراجعه وکړي، هغه باید چیرته لاړه شي؟ چا ته غږ پورته کړي او غږ یې باید څوک واوري؟
نوغه خو محکمه سره محکمه څوارې محکمه غږ په سره چې نه اوري، نو محکمه د دوی لپاره سره نور حوزې د دوی لپاره سره ټول ایره ادارې د خدمت کړي کوم د دوی اصولي او شرعي غوښتنې هغه سلسله منل کیږي.
اصولي او شرعي خو په افغانستان کې په داتیرو کې د طالبانو د امر بالمعروف لخوا د ښځو پر غږ باندې هم بندیز لګیدلی دی. یو ښځې په غږ کله چې بندیز ولګیږي هغه څنګه کولی شي د خپلو ستونزو دپاره غږ پورته کړي؟
هغه خو دوی خپل واضح هغه غږ باندې بندیز سه کله په عام محفل کې چلته د نارینه هم د سندرو د سندرو باندې بندیز درته هلته نور څه دې کوم کارې ضرورت جاکه دې بل غږ باندې بندیز نشته.
او بل حکم دا و چې ښځې که محکمو ته مراجعه کوي باید دوی سره محرم وي، که کومه ښځه محرم ونه لري په کور کې نو هغه نشي کولی شي خپل غږ پورته کړي. دا ټول بندیزونه دي او دا ټول د تاوتریخوالي لامل دی په افغانستان کې. تاسو دا شیان دا څنګه ارزوي؟
حتما یو ښځه محرم لري، په یو ښځه یا خاوند لري، خاوند لري بالکل، یو زوی لري زوی به ورسره لاړ شي، که زوی نه وي ورور لري ورور به ورسره لاړ شي، که ورور نه وي خوری به لري او څوک به لري. دا ښه خبره ده چې ښځه سره محرم وي، هغه که پلار کوم دي اطمیناني به وي چې هغه اوسنه بس نه وي ویره به نه وي. دا خو د شریعت موافق خبره ده.
که مثال فکر وکړو داسې ښځې مونږ پیژنو چې په افغانستان کې هیڅ محرم نه لري، هیڅ څوک نه لري، یوازې یو ښځه یو یا لونی لري، هغه محرم له کومه کې یو پردی سړی راولي ځان سره بوزي محکمې ته؟ ډیره مننه چې خبرونه کې را سره ګډون وکړه. مننه دینه چې خپل نظر هم را سره شریک ورزو. خپلو قدرمنو میرمنو ته بیرته هم هیله جانې تاسو اتمنه د دې اوریدونکو غږ اوریدلی دی. په افغانستان کې وضعیت څنګه دی؟ یا څنګه چې دی ورور خبرې وکړې همداسې دی وضعیت؟
بدبختانه د دې هغه نظریات ورکوي چې هیڅ داسې یو څه شتون نه لري. ګورې تاسو دلته د محرم خبره وکړه، داسې کورنۍ هم موږ لیدلې دي چې هغوی په کور کې یو ورور لري او د خویندو تعداد یې زیات وي، یعنی اته خویندې وي و خویندې وي، یا پلار یې هم مړ شوی وي یا ورور هم نه لري. نو په دغه صورت کې چې نه پلار لري نه ورور لري، نو ښایي محرم د کوم ځای نه کې او سن یې هم کم وي، نو هغه واده نشي کولی په دې کم سن کې. خو بیا دغه وخت کې دا د تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي، د اجباري وادونو سره مخامخ کیږي د محرم لپاره. او وروسته دې څخه زموږ ورور دې ته اشاره وکړه چې امر بالمعروف به یعنی دې ته صبر دي وکړي، حتماً چاپیریال به منظم نه وي، حتماً به دوی ته هغه کتابونه یا کوم هغه څه چې دوی ورته اشاره وکړل. زما وینا دې محترم ورور ته دا ده چې د موږ هم په جمهوریت وخت کې مکتبونه خلاص و، خلکو تعلیم وکړ، خلکو پرمختګ وکړ، په هر برخه کې پوهنتون و، کابل پوهنتون ته خلک به کامیاب کېدل، انجونې به همیشه به انجونې کوښښ کوه. ګوري مونږ یو انجلۍ چې هغه سلګۍ یعنی هغه اول شوه د ټول نه لومړۍ درجه واخیسته، هغه هم یوه ښځه وه. نورسته د هغې څخه په جمهوریت وخت کې هم مکتبونه ول ټول په منظم ډول خپل درسونه ته ادامه ورکوي. نو دوی څه ډول چاپیریال موږ ته جوړوي، څه ډول نصاب موږ ته جوړوي، په هغه صورت کې چې موږ په نصاب کې قرآن کریم و، دنیات و، سیرت و، موږ ټول اسلامي مضامین درلوده او مخکې د دې نه چې امارات لاشي موږ مسلمانان وو، هماغې اول نه موږ مسلمانان وو. داسې نه خبره نه ده چې امارات راغله او موږ اوس مسلمانان شو. او دوی چې وروسته د هغې څخه د نندارتون خبره وکړه، نو ښځې خو داسې نه شي کېدی چې تمام ورځ ښځې باید ناستې او خیاطي وکړي، هغه هم د اقتصادي تاوتریخوالي سره مخامخ دي. نو مجبور دي چې هغوی خیاطي وکړي، هغوی خامک دوزی او کی هغوی داسې کارونه وکړي چې هغوی باندې وشي کولی شي پیسې لاسته راوړي او د خپل هغه د ژوند ضرورت پوره کړي. نو دا په دې صورت کې نه کیږي چې دی ورور ته اشاره وکړه چې نندارتون ته ښځې راغل دي. نو ښځې خو فقط د نندارتون لپاره باید لاړ نه شي. ښځه باید په ټولنه کې په هر برخه کې باید یو حق ولري. په هر هغه حق ورته ورکړل شوی باید هغه ورته ورکړل شي. یوازې دا نه ده چې یو ښځه باید خیاطي وکړي، یو ښځه باید فقط نندارتون ته لاړ شي، یو ښځه باید فقط مارکیټ ته یا بازار ته کوم ضرورت چې واړي هغې ته لاړ شي پوره کړي. ښځه خو باید د تعلیم حق ورته ورکړل شي، باید د کار زمینه ورته برابره شي، ځکه د اقتصادي تاوتریخوالي سره مخامخ نه شي. ښځې ته باید یو حق حقوق ورکړل شي ترڅو د روحي او رواني تکلیفونو سره مخامخ نه شي، د رواني تاوتریخوالي سره مخامخ نه شي. ګوري موږ او تاسو اوس ګورو چې البته هغه انجونې چې هغوی د مکتب څخه پاتې دي هغوی د تعلیمي تاوتریخوالي سره مخامخ دي. په اوس وخت کې په کورونو کې ناست دي او حتی هغه مطالعه هم نه کوي. ورځ په ورځ هغه شوق کمیږي، ورځ په ورځ د خپل هیلو امیدونو سره هغه خپل وخت تیروي. فقط په خیالونو کې هغه څه چې غوښتل په حقیقت بدل کړي، اوس وخت کې فقط په خیالاتو کې غلدلی شي، یعنی نشي کولی چې هغه په حقیقت باندې تبدیل کړي. نو موږ باید په دې باندې پوه شو چې یو ښځه باید تنها نندارتون ته لاړ نه شي، یو ښځه باید فقط مارکیټ ته لاړ نه شي. کله چې یو ښځه د کورني تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي نو باید هغه خپل غږ پورته کړي. خپل غږ څه ډول پورته کړي؟ چې تاسو ډېره ښه خبر ته اشاره وکړه چې د دوی د هغه غږ پورته کول هم اوس منع ګرځېدلی دي. نو هغه ښځه څنګه وشي کولی چې آزاده فضا کې ژوند وکړي؟ نو په دغه صورت کې ښځه د بېلابېلو مشکلاتو سره، د بېلابېلو تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي. چې دغه ورور دغلته داسې خبره وکړه چې په نندارتون کې، چې دا یوه داسې خبره ده چې ښځې فقط په نندارتون ته باید لاړې نه شي، په هره برخه کې باید برخه ولري. او هر هغه حقوق چې اسلام ورکړی دی باید دولت باید هغه ورته ورکړي، یعنې د هغې نه به سترګې پټې نه کړي چې نه ښځه دې حق نه لري، ښځه دې حق نه لري. او داسې چاپېریال خو موږ نه درځلی په دا درې کالو کې چې هر ډول چاپېریال وغواړي موږ خونیز د تعلیمي چاپېریال جوړولی شي. په دې درې کالو کې چې هر ډول وغواړي هر ډول نصاب جوړولی شي، هر ډول کتابونه چاپولی شي په دې کم وخت کې کیږي. نو په دې درې کالو کې چې دا امر بالمعروف رانغی او دغسې مکتبونه خلاص نه شو، نو دا وروسته د هغې څخه هم نه شي راتلی. په هغه ورځ باندې چې د مکتبونو دروازې، یعنې موږ چې کله زموږ شاګردان هغلته لاړل او هغوی بېرته وګرځول شول، د هغې څخه درې کال کیږي. نو درې کال خو دا کپوره زبانې هم شو، کمی ورځې خو نه کیږي که هر ورځ به نیت للی. او درې کالو کې ډېر زیات پرمختګ رامنځته کیږي. یو انسان په درې کال کې کولی شي چې خپل هغه د پوهنتون دوره هم درې کاله ولولي، یو کال بل پات کیږي. یا هغه څوک چې په لس نهم صنف کې وي خو درې کال نو وي، دولسم اوس به فارغ ول. خو بدبختانه زموږ هغه فارغین چې اوس باید فارغ وای، اوس په کورونو کې ناست دي، نه شهادتنامه اخیستلی شي، نه یو چیرته پوهنتون ته تللی شي، نه هغه شهادتنامه نه لري چې یو چیرته ثبتنام وکړي. آنلاین درسونه
وایي. مننه هیله جانې، ډېره مننه. په دغه ټکو به بیرته راوګرځو. مننه. کور ودانه بیرته به هم راوګرځو تاسو ته، او په دې ټکو به بیا هم خبرې بحث سره وکړو. زمونږ تخنیکي همکار اشاره کوي، فکر کوم یو بل اوریدونکی هم د ټلیفون په لیکه را سره دی. سلامونه، خپل نوم راته ووایه، له کوم ځای مړی کنی ولې؟
وعلیکم السلام. تاسو سلام نن درنګ تاسو درنه ملمنو ته دا د ټولو اوریدونکو ته په دې نن څه د خدمت نیار کنه.
علیکم سلام، خبرونه ته خیر اغلی. تاسو به د خبرونه موضوع اخیستی که په دې اړوند تاسو خپل نظر غواړئ شریک کړئ لوریدونکو سره یا ملمنو سره، مهرباني وکړئ.
دا راځه ته نن بعد وخت موضوع مغریب ده د فټ نو سره د تاریخوال په اړه باندې زما په نظر باندې خو دا د تاریخوال چې په افغانستان کې تر ډېره بریده کوي د سجنو سره مخ خو دې څه جاتو خو وطن په جنو جنو سم کې زیاده راځي. لیکن کله چې اسلامي امارت واکمن شوی دی، دا هغه راځي تیمور په خپل هلمند کې مثلا کوم ستونزې نو کوم هغه اصول تر کې مخکې کوم تاریخواله کوي، اوس هغه تقریبا شپږ پچاس د ذات نظر باندې را کم شوی دی. کوم د سترګو لیدل حال موږ نه مخکې مثلا په داسې تور کې د جنجال شو په زور باندې عمل تشدد وکړ چې دا واټه چې کله به نجلې د مور په نس باندې لکه سودا وی ته دغه چاته وی ورکړ کله وکړه بغاځي چې دوم د چلو کله نو پیدا شو په لزمغه دا کاس وو. یعنی دوه دومره اعلی په تمس کې ترغه کله بل نومره درې ته وی هغه به جن کې دوه دوم چلو چې راځي واسې دی هغه د دې سره سودا کې ورکړ یا د ور باندې خاصه کړو په باغو پیښو مخنیوي وسته دی. دا کله خاوندان هغه روز دوه نشه د کوم لاغوي ته بچنه ودی چې تاسو یې شګره وغلا دی رپورټ جره کې د خواندان لرستی و هغه تر هغه څخه څه نه ساي کوله چې په خلاص مثلا و څه دی ورسته چې ډیر هغه څه بل لا چې هغه اجازه ورکول چې بل خواندان لپاره وي چې ډیر ځخاصه دی او همدارنګ کله چې به څو کې یو نجلۍ پیغله وو هغه به خپل حق او حقوق ته ځندل هغه زور به کول چې د هغه څخه وکالت نه اخلي نو څه خلاص چې هغه خپل سر نه وي چې پلار ارزای په هر حالت کې کار ته په دې کې کړه د امره کاف دی او سواله چې ان ډیر بلست چې د دې ځته دی یو چاته ورکړي یا هغه نو په ساده اسلام باندې تربني یا هغه څه چې د دې مدونو کې کوي انډور ورته دا انکار کوي چې موږ نه کوو چې اسلامي مرافه مراجعه کړي هغه دا د دې خلاص کړي مثلا هغه کسان چې په زور ورته مور پلار کې هغه
په هلمند ولایت کې خزینه کارکون کې شته دی په ادارو کې او بل دا چې آی انجونې شپږم صف نه پورته مکتبونو ته ځي
په ادارو کې خوستا په ډیر کې ته راکې دا انجونې دې نه دې دا بل دې
نو تاسو څه فکر کوي کله چې یو انجلۍ چې پر اتلون کې هغه هم دی یو کورنۍ مور کېږي اولادونه به روزي دغه لاس لاندې به د کورنۍ ماشومان ټول روزل کېږي هغه به بي سواد پات کېږي هغه به خپل حق حقوق هم نه پوهیږي څه فکر کوي دا خپل یو شروع د تاوتریخوالي نه ده د خزو په مقابل کې دا خپل یو ظلم نه ده هغه انجلۍ چې وسته شپږم صف نه پورته ووم صف ته کامیابیږي هغه په کوم امید کور کې کینی او خپل ټول هیله باغه په خپل زړه کې ساتي په کور کې کینی دا آیات تاسو په نظر تاوتری خواله نه ده
مننه کوم دا چې د امارات پر دې باندې ووسته د ووسته لپاره د ماکت وخت لپاره باندې نه غولې دي د تیار څوک غاړې د غټول زنه زنه نه حساب باندې نه پدې باندې په دې باندې چې څه کوم درې سره د برکت نه خوشاله دي په دې باندې تاسو دا څه نه کوم چې دا چیر وخت خلک مخکې ما یادونه وکړه دا تاسو خو تاوتری خواله چې دی او د دې کوم ځلمنو سر روان و دا په څه کې راځي چې عمر لپاره چې باندې بندیز لګیدل دي دا د وخت په تیرېدو سره به دا څنګه په ټول حال کې
تاسو فکر نه کوئ دا وخت 3 کال ډیر زیات وخت دی د هر څه د اصلاح لپاره 3 کال به ډیر زیات وخت نه چې وس نور هم وخت غوړي او بل دا چې موقت ډول د لپاره یو کال دوه کال د خو 3 کال راتلون کې څلورم کال هم دغه در روان دی نو په دومره وخت کې اصلاحات د څه اصلاحات دي چې په خو هم افغانستان یو اسلامي ټولنه و په څنګه چې قدرمنو ملمنو هم دی د ټکی ته اشاره وکړه خزه په اسلامي چوکاټ او شرعي چوکاټ کې ګرځیدل مکتبو ته تللې کارونو ته تللې اسلامي نظام و وس هم څه بدلون براشي دا اصلاحات په کومه برخه کې راشي
مانه دا تر کومه درې د جمهور ته معلومات ته دامدا غوښته نه ده چې موږ سره په تیر کې موږ کله مکتب ته ته موږ د کومې په لارې څنګه دي د دې غوښته نه ده د اسلامي مراسم څخه دا غوښته باندې روان لګیدل ځکه چې هغه خپل چې شي خپل خاطرې دا هغه تاسو سره کېدل دا موږ منو چې واکه سره مکه مسلمانانه و او موږ سره مسلمانانه و او څنګه په لیکنه د اصلاحات لپاره چې کوم انسان ته څنګه دا غوښته لپاره یو حل لاره پکا ده او تر کومه درې چې موږ معلومات لرو اغه د خپل د دې سودو دا غوښتنه وکړي دا د سوما د لپاره باندې د لپاره د شریعت په توګه کې
تاسو د خزو په نمائندګۍ د خبرې کوي موږ سره قدرمن میلمانې شته دي دوی هم د افغانستان د خزو په نمائندګۍ دلته خپل غک پورته کوي او ډېرې داسې میرمنې دي چې موږ سره په اړیکه کې دي د راپورونو پر بنسټ دا اوس ډېرې ښځې د ستونزو لاندې په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو سره دوی له نورو ډېرو ستونزو سره مخامخ دي او ورځ تر بلې دغه ټول بایسته دي ګرځي چې په کورنیو کې په ټولنه کې تاوتریخواله لا هم زیات شي ډیره زیاته مننه چې را سره مګډون وکړه په باس کې کورم ودان ورزو بیرته خپل قدرمنو میلمنو ته میرمن ارزو سادات تاسو هم د قدرمن اوریدون کې خبره واوریدلې تاسو څنګه ارزوي یو وی چې په افغانستان کې خپل خزي وای چې هرڅه سم دی وضعیت ښه ده تاسو د افغان خزي په صفت څه نظر لري په دې اړه
دا چې ټولې خزي وای چې هر څه خدي زنه پویګم خایدا ټولې خزي چې چیغه وکړي چې از مونږ په وړاندې تاو تریخواله دی دومره خلک مثلا دومره انجونې دومره میرمنې غاګ جګی چې مونږ په وړاندې تاو تریخواله دی مونږ ته حق نه راکول کیږي هیڅ چاونه ول چې دوی دومره خپل حق غواړي مګر کوم کس چې اصلا خپل تر اوسه به دا خبر کړی نه چې دلته هر څه سم دي، خو بیا زمونږ دا ورور وایي چې خځې خپل د دې حق ناراضي دي. زه فکر نه کوم چې افغانستان کې داسې انجلۍ یا میرمن اوسي چې هغه دی ووایي چې زه د خپل ټولو حقونو نه دلته برخمن یم، ځکه حتی هغه کسان چې خپل د حقونو نه برخمن هم دي، یو حق نه یو حق ترې اخیستل شوی دی. نو لکه څنګه چې زمونږ د خور وویل چې درې کاله شول چې د مکتب دروازې تړل شوي، دا څه رقم ځای دی چې دوی ته نه مناسب ځای نه پیدا کېږي، دا څه رقم استادان دي چې نه پیدا کېږي. په دې صورت کې چې همدغه په جمهوریت کې همدغه ټول شاګردان زده کوونکي محصلین دوی تل درس ویل، هر څه ورته آماده ول، او پاتې شوه د دې چې مثلا د دینی درسونه دوی داسې فکر کوي چې هغه وخت دینی درس نه و. تاسو باور وکړئ که مونږ په مکتب کې یا پوهنتون کې نور مضمونونه یو وخت درلودل، مونږ دینی مضمونونه دوه ټایمه درلودل، یعنی مونږ به په اونۍ کې دوه ځلې دنیا درلودو، دوه ځلې به قرآن کریم درلودو. یعنی داسې نه و چې مونږ هغه وخت اصلا دینی کتابونه نه لوستل، مونږ هر څه لوستل، خو زه نه پوهېږم چې دا څنګه شرایط دي چې نه ورته برابرېږي او دا چې ښځې راضي دي. زه په دې برخه کې باوري یم چې ښځې راضي نه دي، ښځې ډېرې تاوتریخوالي سره مخامخ دي، هغوی نه حقونه اخیستل شوي دي. یعنی باور وکړئ، زه مې ځینو ملګرو سره خبرې کوم، هغوی وایي چې دلته نفس وصل سخت دي، یعنی دلته دومره وایي سخته ده. که څه هم زه ډېره لري نه یم چې زه وایم، زه هغه قوم هم دغه طالبانو وخت کې یعنی زه خپله د دغسې حادثو شاهده وم چې له ښځو سره مثلا سم صحیح تاوتریخوالی کېدو، دوی به یې درولي چې ستا محرم چیرته دی او داسې نور مسایل.
ډیر زیاته مننه ارزو جانې، بیرته هم تاسو ته براو ګرځو. اوس ورځو هیله جانې ته، هیله جانې تاسو هم بحث واورېده. ستاسو په نظر دغه درې کلونه تیر، درې کلونه پر ښځو باندې، د ښځو پر روان باندې څومره ناوړې اغیزې کړي دي، او آیا د رواني لحاظ نه کله چې یوه ښځه نارامه وي هغه څومره د کورنۍ په تاوتریخوالي کې د کورنۍ فضا خرابولی شي، د تاوتریخوالي لپاره نور هم لمنه غځولی شي؟ په دې اړه که راته خپل نظر را سره شریک کړئ مهرباني.
خواله روحي او رواني حالات باندې ډېر زیات منفي تاثیر لري. ګوره کله چې یو ښځه د روحي او رواني تاوتریخوالي سره مخامخ شي، نو په دغه وخت کې په کورنۍ کې ډېر زیات هغه بې اتفاقي رامنځته کیږي، تاوتریخوالی رامنځته کیږي، او دا هر څه بېرته راګرځي د یو ښځې تعلیم ته، د یو ښځې کار ته. کله وخت کې په یو کورنۍ کې اقتصادي ستونزې مخامخ کیږي، نو هغه وخت کې تاوتریخوالی رامنځته کیږي. مونږ او تاسو ګورو چې په ځینې کورنیو کې چې د یو ښځې خاوند کار نه لري، خو بیا هم راځي په کورنۍ کې تاوتریخوالی او بې اتفاقي رامنځته کوي، په کورنۍ کې جنګ کوي، شور کوي، حتی ښځه وهي، ښځه باندې لاس پورته کوي، هغه وهي، هغه د ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخامخ کیږي. زمونږ او تاسو دا ورور اشاره وکړه، وایي په افغانستان کې ښځې ټول وایي چې زموږ وضعیت ډېر ښه دی. ګورئ په دغه وخت کې چې یو ښځه د محدودیتونو سره مخامخ وي، یو ښځه د ډار سره مخامخ وي، نو په دغه وخت کې مجبوریت څخه دا وایي چې زه ښه یم، یعنې ما وضعیت ښه دی، ځکه نشي کولی چې هغه ازادانه خپل هغه غږ پورته کړي. په لومړي سر کې غواړم چې ژورنالستان په مثال کې ورکړم، یو ژورنالیست نه شي کولی چې په ښه هغه واقعیت څرګند کړي، ځکه که واقعیتونه څرګند کړي، هر څه څرګند کړي، نو په دغه وخت کې هغه څه د تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي. د همدغې دولت د خوا، د همدې نظام د خوا بېرته د تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي، نو په دغه وخت کې د روحي او رواني تکلیفونو سره مخامخ کیږي. کله چې اقتصادي مشکلات سره یو ښځه مخامخ کیږي، مثلا یو ښځه چې هغې خپل کار او دنده د لاسه ورکړې ده، یو ښځه چې هغې مثلا سینګارتون درلوده یا هماغه عرشګره وه، نو هغه چې کله هغې وخت کې خپل کاروبار له لاسه ورکوي، یا په هره برخه کې چې هغه تعلیم د هره برخه کې چې هغه یعنی کار یې کوو، دنده یې ترسره کوله، هغه خپل دنده د لاسه ورکوي، د اقتصادي مشکلات سره مخامخ کیږي. او په دغه وخت کې اقتصادي مشکلات چې کله دا مخامخ کیږي، دا تشویش کوي، اندېښنې کوي چې دغه وخت کې دا ښځه د روحي او رواني مشکلات سره مخامخ کیږي، ځکه دا دومره زیات هغه تشویش کوي چې افسرده کیږي، حتی په کور کې تاوتریخوالی رامنځته کیږي، چا سره نه غواړي هغه خپل زړه د حال شریک کړي، د هر څه څخه یې زړه توریږي، ځکه هغه کوم ضرورتونه چې غواړي پوره کړي هغه نشي پوره کولی. نو د روحي او رواني تکلیفونه یا همدارنګه د اضطراب وضعیت دی، هغه وضعیت دی چې ښځه په ورسره مخامخ شي، نو هغې لپاره ډېر زیات ستونزمن وي، یا افسردګي وضعیت. ګوري افسردګي خپله چې
کله یو خوته د افسردګي سره مخامخ شي یا هر انسان چې وی هر شخص وی هغه څومره د افسردګي په واسطه باندې تنهایی همیشه خو خوي هیڅ تاثیر خبرې نه کوي حتی د غیر روان باندې ډیر زیات منفي تاثیرات لري چې ځینې وخت کې دای شي د مینې سبب هم وګرځي نو دا دومره یو خطرناک ناروغي ده چې دا هر څه د توفیخوالي نه مزامست کیږي د بیلابیل توفیخوال لامل کله چې یو خود د اقتصادي مشکلات سره مخامخ وي تعلیمي مشکلات سره مخامخ وي کار نه لري وظیفه نه لري همیشه په دې باندې فشار دی هم د دولت څخه او بدبختانه په ځینې کورنیو کې حتی په خود باندې هم ډیر زیات فشار وي چې ورونه په خویندو باندې وارته پلار راځي په لورګان باندې خپل وارته همدارنګه دی او خزر د خاوند دی باندې وار دی هغه صورت کې چې دا حق باید ورتوان نکړ شي چې دین وخت کې په دین کورنۍ کې حتی ما خپل لیدل دي چې نه اولاد به ملامتي او نه به خزه ملامتي خو په هغه دواړو صورت کې چې ملامتي او کني بیا هم مغوی باندې زور راځي بیا هم مغوی وهل کیږي نو د دې ورور خبره باندې وی دا شوی دی د وی چې دا وی خپل غږ نه پورته کوي نو څنګه غږ پورته کوي خو داري کی دغه د اوریدونکو سوق نشته او څکل وی چې دغه د محرم باید غږ وانه وي نو د څنګه خپل غږ پورته کوي تاسو خپل غږ پورته کوي همیشه خو نشي کولای چې خپل مثلا ما چاته وی خپل کورنۍ ته وی بیا هم ما غوډول جنجال یو ستونزه سره مخامخ وي
ډیر زیات مننه اله جانې
د دولت نشته چې دغه غږ ووري او دغه د ستونزو مشکلات لپاره یو خلار برابر
کړي مننه اله جانې مننه مننه بیرته هم تاسو ته براو ګرځو اوس یو وريدون کې را سره په ټلیفون د ټلیفون په لیک را سره دی هغه براو خلو سلامونه خپل نوم را ته وایي لکم زی ماډی کني ولې
سلام فرشته جان وخت تم بخیر سلام تمام کارمندان رادیو زوی زهرست مشنانده میشگی شما همچنان سلام به مهمان ها هم
زهرا جان به برنامه بسیار خوش آمدین خوشحال هستیم که شما را در برنامه داریم شما من موضوع برنامه را گرفته این اگر در مورد همین موضوع خشونت علیه زنان در افغانستان شما گفتین از ولایت پروان تماس گرفتین در ولایت پروان وضعیت از چی قرار است چقدر خانم ها خشونت علیه خانم ها زیاد شده اگر چشم دید خودتان اگر میشه بر ما بگوین بفرمایین
زنده باشین بسیار خوش هستم از اینکه با شما صحبت میکنم فرشته جان واقعا این بسیار یک کار خوب است که یک خانم اقسم برنامه هایی که مربوط خانم ها میشه پیش ببره من میخواستم بله بگویم که متاسفانه خشونت علیه خانم ها بسیار زیاد شده در تمام افغانستان بخصوص پروان و متاسفانه اینا هیچ جایی نه وقتی که با خشونت مواجه میشن از طرف خانواده هایشون اصلا جایی نیست که اینا مراجعه بکنن از اون طریق مشکلات حل بکنن تا باورتان میشه که اکثر خانم ها هستن وقتی که مریض میشن اینا محرم ندارن و طالبا یکی گفتن یعنی خانم ها بدون محرم بیرون نرن و اینا نمیتونن که پیش دکتر برن و به دکتر مراجعه بکنن دیگه متاسفانه مشکلات خانم ها بسیار زیاد است و یک چیزی که بسیار انسان متاثر میسازه اکثر مردای افغانستان متاسفانه فکر طالبان هستن اکثر مردا هستن که به این باور هستن که دخترها دست نخونه خانم ها کار نکنه و میشه در خانه باشه به اینا غذا پخته کنه کارهای خانه را بکنه مثلا اطفال از اینا تربیه بکنه و به این فکر نیستن که خانمهاشون هم درس بخونه
زهرا جان خودتان مشغول چی کار هستین متعلم بودین محصل بودین خودتان از خود قصه کنین بفرمایید
بله زنده باشین فرشته جان من خودم مکتب را تمام کرده بودم من تصمیم داشتم که پنتون بخوانم متاسفانه به دلیل محدودیت های از اینا که البته سال که طالبان آمده بود من مکتب را تمام کرده بودم من سال آیندهش میخواستم پنتون آغاز بکنم که متاسفانه اینا آمدن ما محروم شدیم نتانستم که درس هایم ادامه بدم من هیچ کدام مصرفیت خاص ندارم متاسفانه بسیار رنج میبرم از اینکه در خانه نشستم و هیچ کدام مصرفیت خاص ندارم و همچنانی در اکثر جای افغانستان هم متاسفانه اینترنت کار نمیکنه که ما از طریق درس بخوانیم محروم از آموزش هستیم و بسیار مشکلات خانم ها زیاد است و میتونستم که ما روز بتانیم درس بخوانیم و این محدودیت ها به پایین برسه
تشکر بسیار زیاد زهرا جان که به برنامه تماس گرفتین و نظر خود همراه ما شریک ساختین ممنون قدرمن اوریدون کو زمونګه تخنیکی همکار شرکه وی چې یو بل اوریدون کې هم د ټلیفون په لیک را سره دی هغه برا واخلو سلامونه خپل نوم را ته وایي لکم سي مړی کني ولې
سلام علیکم زه استاد هلال خبر کوم کونړ ولایت څخه تاسو ته استاذ له طریقه تاسو ټول اوریدونکو ته نه کې هیل احترامات او سلامونه وړاندې کوم.
علیکم سلام استاد هلال، تاسو خبرونه ته خر اغلی. د خبرونه موضوع به تاسو هم خېستی، مونږ نن په خبرونه کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي په اړه بس درلوده او دا بس جریان لري. که تاسو هم په دې اړه را تخپل نظر شریکې، په کونړ کې څه وضعیت دی، دغه وروستي محدودیتونه چې د طالبانو لخوا پر خزو باندې وضع شوی دی، د خزو پر روان باندې څومره ناوړی اغیزی کړی، او په کورنۍ کې د خزو وضعیت او د نجونو وضعیت چې په مکتب له مکتبونو نه دوی پاتې دي، په کورونا ستې دي، وضعیت یې څنګه دی؟
زه به په ټوله کې د خزو په حقوقو باندې بحث وکم، او د اسلام د نظره دغه دعوه چې زمونږ په افغاني ټولنه کې د عام خلکو طرف نه کیږي یا په ټوله نړۍ کې کیږي او حقوق نور کول کیږي، نو په هغې به بحث وکم. نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کله وفات کېده، په هغې وخت کې هغه دا وصیت وکړه چې تاسو د خپلو مېرمنو سره د ښځو سره ښه سلوک او ښه وضعیت کوئ، او د دې تر څنګ نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې خيارکم لاهله، تاسو کې هغه څوک غوره دی چې د خپل اهل او د خپلې کورنۍ د خپلو مېرمنو سره د هغې اخلاق ښه وي. په ټوله کتاب تریخوالی چې دی د زنانو سره دا د کورنۍ په حساب باندې وي، که هغه په فضو کې ورکول کېږي، دا د اسلامي شریعت د چوکاټ نه بهر خبره ده. او دغه دعوا د خلکو چې دا کارونه کوي او تاوتریخوالی رامنځته کوي، یا په بدل کې ښځې ورکوي، یا د هغې سره فزیکي شخړه کوي، یا د هغې د میراث حق په مالی غو ته نه ورکوي، نو دا د اسلام د اصولو سره په ټکر کې. د قرآن کې الله پاک فرمایي ولهن مثل الذي عليهن، د دې زنانو د ښځو میرمنو داسې حقوق دي په نارینهو باندې لکه څنګه حقوق چې د نارینهو دي. دلته هغه یو طرف په پام کې نیول کېږي د نارینهو د طرف نه چې کوم حقوق دي، د خاوند حق دی، د پلار حق دی، د ورور حق دی، هغه حقوق هغې ته پاملرنه کېږي. خو ولې د خاوند د طرف نه د ښځې حقوق هغې ته پاملرنه نه کېږي، د پلار طرف نه، د ورور طرف نه د میراث په حق کې ته برخه نه ورکولی کېږي، هغې محرومه دي. نو دغه دا د اسلامي اصول او د اساساتو مطابق نه ده. البته د تعلیم موضوع چې دا، تعلیم حق اسلام میرمنو ته ورکړی دی او ورکوي د اسلام په چوکاټ کې او په چارچوب کې د اسلامي اصول پر بنسټ. عائشه رضی الله عنها هغه په خپله یوه معلمه، یو محدثه او یو استاد وه چې هغې ته به په لسګونو نارینه راتلل د پوښتنې دپاره. خو دغه یوه خبره چې چوکاټ اسلامي او هغه حجاب اسلامي فردا او دغه خبرې دا په پام کې ونیول شي، نو دا مهمه ده. مهم اړخ دا دی چې داسې چاپېریال برابر شي چې عام د اسلامي اصول او مقدسه مقرراتو د هغې نه پکې وي، هم بیرون نشي، او هم د تعلیم حق ورکړی شي، هم د صحت، هم د ژوند.
استاد هلال، تاسو خپلو خبرو کې ویل چې د تعلیم حق په یعنی تعلیم پر ښځې هنر باندې فرض دی. په یوه ټولنه کې کله چې تعلیم نه وي، سواد نه وي، یوه مور باسواده نه وي، هغه ټولنه لکه یوه فلج ټولنه چې مخته نشي تلی، خپل اولادونه نشي روزی، هغه ټولنه پرمختګ نشي کولی. په افغانستان کې اسلامي نظام د اسلامي ټولنه د کورنۍ مسلمان دي، یعنی د افغانستان وګړي مسلمانان دي، لکلونو کلونو راهیسته په افغانستان کې اسلام پلی ده. نو څه فکر کوي درې کالو کې مکتبونو دروازې تړل پر ښځو پنجونو باندې د خپل یو تاوتریخوالی نه دی، د خپل یو ظلم نه دی پر ښځو باندې، پر نجونو باندې چې یو انجلۍ درې کاله د عمر خپل درې کاله له درس او د مکتب نه لري پاتې شي، دا تاسو څنګه ارزوئ؟
نو دلته د مشرانو، د چارواکو، د مسؤلینو د هغې جواب دا دی د دې خبرې په باره کې چې مونږ د دې لپاره یو چوکاټ جوړوو چې هغه چوکاټ اسلامي چوکاټ وي، د هغې پر بنیاد باندې مونږ هم د تعلیم حق ته ورکو، هم اسلامي اصول هغه مات نه شي. نو د دغه دپاره هڅې روانې دي او کوشش کېږي چې ټولنه
یعنی درې کال د تاسو په نظر درې کال ډیر وخت نه دی دغه چوکاټو دغه نظام دغه هر څه د جوړولو د پاره درې کال به ډیر وخت نه وي. فکر کوم چې اړیکه قطع شوله. یو بل اوریدونکی هم په لیک را سره دی، هغه به هم راوخلو. سلامونه، خپل نوم راته وایو په لنډو ټکو کې که خپل نظر د خبرونې په آخري شیبو کې را سره شریک کړئ. بلې سلامونه، زما غږ لرئ؟ فکر کوم زمونږ اوریدونکی زمونږ غږ نه لري. سلامونه، تاسو زمونږ غږ لرئ؟ ورزو خپلو قدرمنو میلمنو ته ارزو جانې که تاسو زما غږ اورئ د خپرونې په وروستیو شیبو کې که پر دې بحث وکړو څه باید وشي. افغانې ښځې خپله ځان دپاره باید څه وکړي؟ رواني لحاظ نه ځان باید څومره قوي وساتي د دغه وضعیت نه د وتلو دپاره؟ فکر کوم میرمن اروزو د میرمن اروزو سره زمونږ گاڑی کا پرېښه وي. د ورزو هیله جانې ته هیله جانې د خبرونې وروستۍ شیبې دي که په لنډو ټکو کې راته ووایي چې څه باید وشي ښځې نجونې په دغه وضعیت کې ځان دپاره خپله باید ځانونه څومره قوي وساتي؟
ډېره زیاته مننه د دې لپاره چې یو ښځه باید وغواړي د تاوتریخوالي څخه مخنیوی وکړي او همدارنګه کوښښ وکړي چې په دغه وضعیت کې چې په افغانستان کې دي د تاوتریخوالي څخه هغه خپل ځان وساتي، یا وشي کولی خپل روح او روان ته مثبت تاثیرات ورکړي. باید خپل په ځان باندې باور ولري او همیشه باید یو هیله امید ولري د راتلونکي لپاره. که په هره برخه کې وي، که هغه یو داسې زده کوونکي وي د مکتب او وغواړي چې مکتبونه یې خلاص وي د هغې پر مخ باندې، یا هم یو محصل وي د پوهنتون، یا د یو کور ښځه وي یو چېرته کار غواړي وکړي او د هغې که د کار اجازه نه ورکول کېږي، باید خپل په ځان باندې باور ولري. هېڅکله هم باید خپل ځان د لاسه ور نه کړي او د مشکلات سره مبارزه وکړي تر څو چې کولی شي، او همیشه د خپل غږ پورته کړي د رسنیو د خوانه کېږي، یا همدارنګه هر هغه څوک چې پوهېږي چې د هغې اورېدونکی دی او غواړي د هغې سره مرسته وکړي، باید هغې ته داسې یو کسان سره مخامخ کړي، داسې یو کسان ته خپل هغه د زړه حال او خپل د ژوند وضعیت ورسره وایي تر څو د هغې د حل لار ورته پیدا کړي، او د رسنیو لخوا د خپل غږ پورته کړي. تر څو چې خپل غږ پورته نه کړي نو نشي کولی چې اورېدونکی ورته پیدا شي.
ډېره زیاته مننه هیله جانې. کور ودان
ته چې وي ته حق ورنه کړي چې هغه غږ پورته نشي نو هغه ګټه نه رسوي. باید چې یو شاد خپل هغه خپل د زړه حال وي خپل غږ پورته کړي چې د هغې اورېدونکی اوسي.
مننه. کور ودان په وروستیو شیبو کې ارزو جانې بیرته را سره وصل شوې ده. د هغې نظر به هم را واخلو. ارزو جانې، که په لنډو ټکو کې راته ووایي چې نجونې میرمنې چې په کور ناستې دي په دغه وضعیت کې له دغه حالت سره دوی مخامخ دي، دوی باید خپل ځانونه څنګه قوي کړي، څه وکړي چې دوی خپل رواني لحاظ نه دوی باید قوي اوسي؟
زما په آخر کې پیغام ټول هغه خویندو ته دادی چې کوم کسان کومې خویندې چې په کورونو کې دي او خپل ډېرو حقونو دوی بې برخې شوي دي او تاوتریخوالي سره مخامخ دي، دا تورې شپې اتمنې ورځ سبا کېږي او ورپسې رڼا را روانه ده. تر دې دمه چې دوی قوي اوسېدلی دي او دومره زغم درلودلی، دومره مشکلات زغملی دي، خپل کوشش دی وکړي چې همیشه خپل حق نه دفاع وکړي، خپل غږ په هر رقم چې دوی ته مناسب ښکاري خپل غږ جیک کړي، د تاوتریخوالي پر وړاندې مقابله وکړي، او همدارنګه کوښښ دی وکړي چې دوی خپل حقونه ترلاسه کړي. مګر بیا هم دا چې موږ د شرایط معلومه دي چې په افغانستان کې ډیری نجونې چې غواړي غږ پورته کړي هغوی د ډار نه هم خپل غږ نشي پورته کولی او د تاوتریخوالي پر وړاندې هیڅ هم نشي ویلی. نو بیا هم زما پیغام دی خویندو ته دا دی چې قوي اوسئ. انشاءالله چې په دې تورو شپو پسې به سبا راځي او رڼا ورځ به راځي، ښې ورځې به زموږ او تاسو په انتظار اوسي، او دغه وخت به یو ورځ نه یو ورځ ختمیږي او دا تاوتریخوالي ته به یو ورځ د پای ټکی ایښودل کېږي. نو انشاءالله چې د ټولو خویندو قوت او بریالیتوب غواړم.
ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. تاسو نام مننه چې تر دې دمه را سره وایي په خبرونه کې. را سره قدرمنې میلمنې هیله جانه، هیله شمس، او همداراز ارزو سادات میلمنې وي، او د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په اړوند را سره بحث درلوده. مننه له اوریدونکو نه چې موږ سره په خبرونه کې ګډون وکړ، موږ سره یې خبرې وکړې، خپل نظریات را سره شریک کړل. د دې اونۍ د نور بس د خبرونه همدلته پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ مو په خدای سپارم. خدای مو مل شه. Thank you.